کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام او ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 1 سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د 14 غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري. خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3 14 غږونه اورېدلي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول. افغان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښه کولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه په کې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشیچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګری صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان تېره اونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو. د اوربان دې څرګندونو د اشویتس د نړیوالې کمیټې په ګډون د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه وپارول. متحدو ایالتونو د هنګري د صدر اعظم ګندونه د جرمنی د نازیانو ویناو ته ورته وبللې او ویل چې هیڅ راز توجه نه لري. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري تر سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په کابل کې د نننیو 14 په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامنی د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم مونږ ډار درلوده دینه چې هر خواته 14 کېږي. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کوي سره.
هغه ناوی او زوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې له لسګونه نورو کسانو سره نیولي وو له دریو ورځو بند وروسته خوشې شول. په غزنی کې د ځمکې چاک یا درس خلک ورخطا کړی دي خو د چارو متخصصان عادي طبيعي په خبولي
دا وو په کڅوړه کاري زوته برابرې سوهي عام کته کاري زله د وګوره له سو عام په سر باندې د سي ماتري متره وو پر روانې وله.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په نورستان کې د کار په بدل کې خلکو ته خواړه ورکوي. خلک د دې کار ستاینه کوي.
دا جذبیتیو دا انکشافی دیهات و مننه کو مونتا یو ویاله ترمی منظور شوی دی هم مونتا خوراکی مواد رسی هم زمان کار پکی مخی دی.
دی اوکراین پر دونیتسک سیمه دی روسیه لدرانو حملو روسته ولسمشر ولادیمیر زلنسکی لخلکو غوختی دی چه لسیمه اوزی نور مطالب حمله رو.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې نور بس دی د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام هم خبريږي. خو اوس ورځو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دا توغندی په یاده سیمه کې پر یو کور لګېدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالله فی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري. کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د احمدزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي. خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال سوې او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډره به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کړي. وویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي او دا او هغه، نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدي. امنیتي وضعیت ښه نه و. اوس هم هماسه هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړې، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ناوې او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غږ راډیو د راپور له مخې دا ناوې او زوم چې اوس یې واده کړی و او غوښتل یې له واده وروسته په جانج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي، د جولای په 20 له 241 نورو افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوي وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قنسلګری چې د طالبانو حکومت استازولي کوي وای دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قنسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قنسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې. له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسې زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اعجاز جعفر دی وی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په ډله کې 10 ښځې، اوشت ماشومان او پاتی ناری ندی دا کسان ده قانونی اسنادو ده نه لرلو بخاطر نیول شویو. پا پاکستان که ده ملگر و ملتونو ده کدوالو ده علی کمیشنری ده ارقام و لمخه ده 2021 کال جنوری چخه ده سگانی کال تر جون میاشتی پوری تر دوانیم لکو پوری افغانان کده شوی دی. خدا اداره وی چه ده دوی دیر برخه پر افغانستان ده طالبانو لواکمنی دورست ده هیوات تا تللی دی. آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. په غزنی کې د ځمکې چاک کېدل د دې ولایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د دې چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی شاوخوا 800 مترو ته رسیږي. د آزادی رادیو خبریال په دې اړه چې دا ځمکه څنګه چاک شوې او لامل یې څه دی دا راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یا کولسوالی په دې یک کلی کې د مځکې چاکېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پښتونو ننیوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو دلته کاریزو ته برابرې شوې، عام کته کاریزونه له اوبو راړه شو، عام په سر باندې داسې دوه درې متره اوبه روانې ولې
بل لور ته بیا ځینې مځکه پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیق وایي د دغه مځکې د چاودنې درې علتونه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل. هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړی وي.
یو علت همدا ده چې اوبه د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي، یو فالټ منځته راځي، علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت یې دا ده چې دلته شاید په کاریز ارحاط یې که کله چېرې کاریز یې سیلابونه سوی ده، هلته اوبه ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر دا د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري. د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې یې هم له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې په سلګونه زره اوسیدونکو نه غوښتي دي چې له خپلو مینو ووځي. ولادیمیر زلنسکي ویلي څومره زیات کسان چې له دې سیمې ووځي نو د روسیې د پوځ لخوا د وژلو لپاره به زیات کسان پاتې نه وي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو راکټي حملو ته دوام ورکړ. د موضوع جزیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې ویې وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسک یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې سیمې له سلګونه زره اوسیدونکو وغوښتي دي چې د روسیې د حملو له کبله له خپلو مینو وځي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته بلنه ورکړې چې د هغه زندان په اړه پلټنې وکړي چې د اوکراین د جګړې په سلګونه بندیان پکې ساتل کېدل او هلته د وروستي برید په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې پر دې زندان د دې برید پړه دواړو مسکو او کیف پر یو بل اچولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د اوکراین 350 جنګي بندیان وژل شوي او 50 تنه نور یې ټپیان دي. دفاع وزارت د اوکراین د وژل شویو جنګیالیو د 48 کسانو د نومونو فهرست هم خپور کړی دی. روسیې ادعا کړې چې دغه جنګي بندیان د اوکراین په هوایی برید کې چې د امریکا لخوا د مرسته شویو دقیق اهداف ویشتونکو توغندیو څخه کار پکې اخیستل شوی وژل شوي، خو د اوکراین پاوځ دا ادعا رد کړې او روسیه یې تورنه کړې چې د دونیتسک په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکي پر دې زندان برید کړی تر څو د بندیانو د شکنجې او اعدامونو شواهد له منځه یوړل شي. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه تاسو ته نور راپورونه وړاندې کړو، د نن اقتصادي خبرونه واورئ.
تیرونی افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 15,255 میټریک تنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو نه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له حیرتان نه 1,322 ټنه، د اقینې بندر نه 1,509 ټنه او تورغونډۍ بندر نه 8,913 ټنه واردات چې ټولیزه کچه یې 8,209 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارد شوي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې تیرونه کې ټول ټال افغانستان نه 3,026 ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د زعفرانو صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو برخې مسؤل الیاس نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو له هرات نه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 2,00,000 ډالر ته رسیږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت نه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالر او صادر شوي وو. د ښاغلي نیازی په وینا نور صادرات هم کیږي او ښایي دغه اندازه نور هم زیاته شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د صادراتو د زیاتېدو لامل بزګرانو ته د ښو شرایطو او اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د افغانستان زعفران د منځنۍ اسیا هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو او دغه شان خلیجي هیوادونو ته زیات صادرېږي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې غوښتونکي ډېر دي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني شل پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسی پوند 100 افغانۍ شپږ پوله، یو سودریال 3 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کالدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 3.5 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
لخبرونو ور آخوا
به برخی تمو بیا هر کلای کوم قدر من اوریدون کو په سر کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه اوریدای شي چې احمد شبر چمتو کړی ده.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر چاودنه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وژل شوي او دولس تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې دا برید وخانده او ویې لیکل چې په دې چاودنه کې نولس تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي که اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعاله ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړي دي چې اسوشیټیډ پرس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یوه عکس کې د طالبانو وسلوال د ښار په منځ کې د یوه زغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرېږي شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه راخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینهو سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې ان جي او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګنه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو یې هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلنډ ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلنډ د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلنډ ته ولاړل. آیرلنډ تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه مو له احمد شبر نه واورېده. قدرمن اوریدونکو که ځینې برخې درنه پاتې وي یا د نورو ورځو د لویدیزو ورځپاڼو مخکتنه غواړئ وګورئ او د افغانستان په اړه له مهمو راپورونو او جریاناتو او د لویدیز له دریزونو خبر شئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او روزمره د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او پاکولو چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکوونکو کارګرو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. د یادې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او په نتیجه کې به یې سلګونه جریبه ځمکو ته اوبه ورسول شي. د دې موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د غبیاله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوې کلی پورې رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او له غرونو د تیګو راخوایدو له امله یې ځینې ځایونه یا ویجاړ شوي او یا هم له تیګو او خټو ډک شوي دي چې ورسره په سلګونو جریب ځمکه له اوبو بې برخې شوې ده. دوی وایي د ویالې صفایي او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره له سلو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې یو سل سه خلکو ته به درې میاشتو لپاره خلکې توکي ورکړل شي، لکه وریجې، وړې دال او وغیره. خو دغه کانال چې دی درته مرکز نورستان پروس نه وخت تر دوی اخر پورې تیریږي. دوا کلی دا نه استفاده کوي.
خلق هم په پیل شوي کار خوښ دی، وای له یوې خوا خپله ویله پاکوي او له بل پلوه ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وای د نورستان مرکز پارون کې په داسې حال کې د یوې ویلې د ترمیم او صفایي چارو کې له سلو زیاتو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي، چې د یاد ولایت په لویدیس کې بیا د سرکونو په ترمیم کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته هم د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکوي.
د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او صفایي چارې پیل شوې دي او د خوړو نړیوال پروګرام خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس د اونیس پروګرام هم لرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د خبری مجلې په اورستۍ برخه کې د هم ستاسو غږیز پیغامونه.
بله، ازادي راډیو ته سلامونه اورور جانا. د ننګرهار ولایت په حصاره کې غلجای ولسوالۍ او د شیرزاد په ولسوالۍ کې د غویانو یو قسم ته مرض پیدا شوی ده چې دا ډیر ساري مرض ده او ډیر په چټکۍ سره نور مالونو سره یاد کوي. نو د صحت عامې وزارت توجه غواړو دغه موضوع ته.
د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ د ترغې د سیمې سره په تماس کې وروره. په روزګان ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی، ولسته هیڅ خدمت نه دی سوی، نه مکاتب شته، نه مدارس شته، او نه روغتونونه شته، او نه پلونه شته. کوم عکس چې ما تاسو ته در استولی دی، په دې عکس کې تاسو وینئ چې پر دغه کلي باندې شاوخوا رود را ګرځېدلی دی او شاته یې غر دی. کله چې مریض پیدا شي دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وي. په دا غرو کې بیا مریض غلی او هلته په بل کلي کې یو پل دی پر اپلای پورې باس. ډېر مریضان د زیاتو مشکلاتو سره مخ سي، مګر موږ هېڅ پولو شی نه لرو، نه یو ښه مکتب لرو، نه مدرسه لرو، بیخي د تعلیمه پاتې.
ما دا پیغام دی چې دغه طالبانو د حکومت دا پیغام دی چې تاسو بچی راله تیر ګرانه سو په موږ باندې خوراکي توکي ګرانه سو، لر شوی ګرانه سو، موږ دا غواړو چې موږ ته تیر نو خوراکي توکي شوی ارزانه کې نرخانی پوتن کې معلومی کې.
افغانستان کې اوس حالت د نرخونو په حق راته څه راپور ده او دا ته زه په خپله جدا سترګو وایم چې دا تیلو، نفتو، ګازو نرخونه یو ځای کې یو نرخي، بل ځای کې بل نرخي. اسلامي عمارت باید په دې کې قدرتونه وکیات وټاکي. اوړه په یو ځای کې یو نرخي، بل ځای کې بل نرخي، ولسوالۍ کې بل نرخي، ښار کې بل نرخي. دا ولس ته ډېر غټ زیان ده، غټ تاوان ده. یو بیکاري ده، خلک بې خوړو دي. دویم سر نړیوال سازمان وایي چې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې بې خوړو دي. زه خوایم چې 30 میلیونه دي. او بیکاری ده، بیچارگی ده، غریبی ده، خدلو لگی سر مخ دی. او دا بلا که کاری نه، روزگاری او نرخونم دا سی یو $1 اوچتی گی، جگی گی، پورتکی گی، نرخونه و سران دا سی یو پا دوات دری چند اوچتی گی.
تاسو هم کولی سی چی آزادی راژیو تا د خپل سیمی حال وایی. دا واتس اپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره ده 0040221 شمیره بیا تکراروم 0040221.
قدر منوریدونکو، په څو شبو کې د ازادۍ راډیو